السلام علیکم د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونه مهم موضوعات: له افغانستان د ټولو جرمني ځواکونو وتل،
هغه وادونه چې د ناتو په چوکاټ کې ماموریت ختميږي، افغانستان سره د دولت په دولت اړیکی پای ته نه رسیدي. غوړه مثال د جرمني هیواد دی.
د سرور دانش لخوا یو ځل بیا پر طالبانو د سولې په خبرو کې د نه رښتین ولې تور
د دې ټل هدف د جګړې لنارې د واکین حصار دی. په هیڅ ډول فریز
د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې له جګړو وروسته د خلکو بې ځای کېدل
چې بار جنگ راغی په غازی آباد باندې منګرالو د خدای په تکیا دي چې ټول مسلمانان ناچ دي کورونه پاتې شو.
او په نارنګ ولسوالۍ کې د پاکستان ضد احساسات
ستا قاضی چې کلا د برتایلی را فارغ نشي هغه لته د قضا وظیفه نشي ورتهولې.
نور مطالب هم لرو، خو لمړی خبرونه واوري چې اسمت څاروان چمتو کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې 15 ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي. نامعلومو وسلوالو په لغمان ولایت کې یو دینی عالم وواژه. د پاکستان پوځ وایي دوه سرتیري نن په شمالي وزیرستان کې وشل شوي دي. د خبرونو تفصیل: جرمنی له افغانستان خپل روسي پوځیان هم ویستل او په دې توګه په افغانستان کې خپل شل کرن پوځي ماموریت پای ته ورساوه. د جرمنی دفاع وزیر انا ګریت کرامب کارن باور په یو بیان کې ویلي چې له افغانستانه د جرمنی روسي سرتیری بیرته هیواد ته پلار دی، او په دې سره د هغه تاریخي پراخ پوځي ماموریت باب تړل کیږي چې د دوی لپاره یو آزموینه و. د چک جمهوریت وسلوال پوزدن وویل چې له افغانستان څخه دغه هیواد او روسي دوله سرتیری له خپل ټولو وسلو سره هیواد ته بیرته وګرځیدل. په تیرو نشته شلو کلونو کې تر یو لس نیم زره ډیرو چک پوزیانو په افغانستان کې د ناتو تر چتر لاندې ماموریت کې دنده اجرا کړې ده. تیرونه د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابیش له افغانستانه د ناتو ځواکونو له وتلو سره مخالفت وکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې 15 ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي. د دفاع وزارت په وینا دولتي ځواکونو په بغلان کې، خوست، په پروان کې شینواري، په فاریاب کې چارباغ او پښتونکوټ او په بلخ کې کلدار ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې دي. پرون طالبانو ویلي وو چې د میدان وردګ، چک او سید آباد ولسوالۍ یې نیولې دي. په همدې منځ کې پرون په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د جګړو زور اخیستو ته په اشاره خبرداري ورکړ چې د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته شایع افغانستان په یو خونړۍ کورنۍ جګړه کې شکل شي. د پرون په کابل کې خبريالانو ته وویل کچېری وضعیت همداسې دوام وکړي د یوې کورنۍ جګړې احتمال شته، خو په کار ده چې ټول اړخونه په یوې سیاسي حل لارې توافق وکړي او تاوتریخوالی کم کړي. د هرات چارواکي د دې ولایت په ګلران او ادرسکن ولسوالیو کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په پایله کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مشروب لید اړولو خبره کوي. د هرات د والی ویندوی جایلانی فرهاد آزادی رادیو ته وویل
در جریان حملات و درگیری های نیروهای امنیتی
په ګلران او ادرسکن ولسوالیو کې د افغان ځواکونو لخوا پر طالبانو د حملو او نښتو په نتیجه کې شپږ دوشت وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نورې ټپیان دي. شل طالبان په ګلران او شپږ نورې په ادرسکن کې وژل شوي دي.
د هرات د والی له مطبوعاتي دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ګلران ولسوالۍ ته د غزیدلې لارې په وښتو کې و شخص شوي ماینونه شن شوي او څو کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي دي. له بلې خوا دفاع وزارت وایي ځانګړو ځواکونو تېره شپه د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ په بندر کې پر طالبانو په برید کې دیارلس تنه ووژل. د دفاع وزارت په وینا په دې برید کې شپږ نور وسلوال طالبان شوبل شوي او وسلې یې ویجاړې شوي دي. طالبانو د دواړو ادعاو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. نامعلومو وسلوالو په لغمان ولایت کې یو دینی عالم وواژه. د لغمان د والی ویندوی اسدالله دولتزی آزادی رادیو تو وویل نامعلوم وسلوالو نن سهار د مهترلام په انارباغ سیمه کې پر دینی عالم او د لغمان د حج او اوقاف د احتساب مدیر مولوی نصر من الله داسې وکړې. د دې پیښې مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې، خو افغان چارواکي دا ډول بریدونه د وسلوالو طالبانو کار بولي. د مخابراتي خدماتو د تنظیم یا اترا اداروي د سلګونو مخابراتي برجونو یا ټاورونو د ویجاړي دوله عمله د ادارې ته میلیونونه ډالر زیان اوښتي دي. د اترا ویندوی سعید شنواری نن ازادي رادیو ته وویل لدی عمله مخابراتي سکتور ته ل 15 څخه تر 10 بلیون ډالر زیان اوښتي دي.
په 1399 هجری لمریز کال کې د ټول افغانستان په کچه 307 مخابراتي سایټونه او د 1400 کال په لومړی ربع کې 150 مخابراتي سایټونه په کلی ډول او یا هم ځینې ځینو کې په نسبی ډول باندې تخریب او سوځول شوې دي. اترا اداره په مخالفینو باندې غږ کوي چې کدوی ځان د افغانستان د خلکو جز بولي او د افغانستان عامه شتمنې او ته ساتنې ته ځان ژمن بولي، نو خلک دې د مخابراتي خدماتو نه چې هغه د بشر په لومړنیو حقوقو کې راځي نه محرومي.
د اترا ادارې د احصایې او ستاندردونو ریاست د ارقامو له مخې په دې کې یو شمېر یې هغه مخابراتي سایټونه و چې د اترا ادارې په مالی لګښت جوړ شوي وو. دا خبرونه له اوساجی رادیو اوري. د پاکستان پوز وايي دوه سرتیری نن په شمالي وزیرستان کې وشل شوې دي. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي دفتر له خبر پاڼې سره سم د دغه هیواد د دولت وسلوالو مخالفانو د افغانستان له خبري د دوه توي په سیمه کې د پوز پر پوستي بریډ وکړ چې په نتیجه کې د دوه سرتیری ووشل شول. د روسي حکومت په خپل هیواد کې د چک جمهوریت یو بل غیر حکومتي مؤسسه منع کړه. د روسي چارنوالي د معلوماتي ټولنې ازادي په نوم مؤسسه د نامطلوبو مؤسسو په لیست کې شامل کړي او پر فعالیت کې بندیز لګولې ده. د روسي چارنوالي ویلي چې دا مؤسسه د روسي د اساسي قانون نظم او د هیواد امنیت کوشي. دا د چک جمهوریت دریمه غیر حکومتي مؤسسه ده چې فعالیت یې په روسیا کې منع کیږي.
خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې تغواګیست. په دې خبرونه کې ز احمد تکل تاسو کوربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کو ورزو د راپورونو برخه ته. جرمنی د خپل اورستی سرتیری په استلو سره په افغانستان کې خپل نږدې شلکلن پوځي ماموریت پرون پای ته ورسو. د راپورونو لمخې اورستی جرمنی ځواکونه پرون د مزار شریف له هوایي ډګر هوتل او خپل هیواد ته ستنه شول. جرمني د سرتیرو د شمیر لپاره د ناتو په چوکاټ کې ل امریکا ورسته دوهم هیواد وو. په دې راپور کې په دې اړه نور جزئیات واوري.
جرمني اعلان وکړ چې افغانستان د خپل ټول عسکرو په وستو د هیواد کې خپل نږدې شل کلن پوځي ماموریت په بشپړ ډول پای ته رسولی. رويټرز خبری اژانس او غنونور رسنوي خبر ورکړی چې د هیواد روسي عسكر پرون د سشنبه په ورځ د مزار شریف له هوایي ډګر ووتل او خپل هیواد ته ستانه شول. د جرمني د دفاع وزیر اناګریت کرامپ کارنباور هم په خپل ټویټر پاڼه د خپل ټول عسکرو د ستنېدو خبره کړې او زیاته بي په دې سره د هغه تاریخي پراخ پوځي ماموریت سفر کې تړل کیږي چې د دوی لپاره یو آزموینه وه. دا له دوی منډي والی جګړې وروسته د جرمني تر ټولو خونړی او اوږد پوځي ماموریت و چې نږدې شل کاله یې دوام وکړ او د دوی 950 عسکر پکې ووژل شول. جرمني د ناټو په چوکاټ کې امریکا وروسته دویم لوی هیواد و چې افغانستان کې په زیات شمېر عسکر لرل. له 2009 کال راهیسې نږدې 150,000 جرمني عسکر افغانستان کې خدمت کړی، خو د روان میلادي کال تر اپریل میاشتې دا شمېر 1,100 عسکرو ته راټیټ شوی و. دویچ ویل لیکي افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال د هیواد 2.5 میلیارډ یورو چې نږدې 15 میلیارډ ډالر کېږي لګښت کړی دی. خو جرمني ډالور کوي چې د عسکرو له وتو وروسته به هم له افغانستانه په ملکي برخه کې ملاتړ ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دلته د جرمني د پوځي ماموریت پای له افغانستان سره د هیواد د اړیکو د پای په معنا نه دی. د دې شورا وایاند رحمت الله اندړ
هغه یوادونه چې د ناټو په چوکاټ کې دلته پوځي ماموریت ختمیږي، خو له افغانستان سره یې دولت په دولت اړیکې پای ته نه رسیږي. غوره مثال یې د جرمني هیواد دی چې افغانستان ورسره د اړیکو او همکاریو اوږده مخینه لري. په تیره بیا د افغانستان د پولیسو پر روزنه او ظرفیت لوړونه کې بېساري همکاري کړې او دوام به ولري.
طالبان بیا د جرمني لدی کار هرکلی کوي او د ټولو لوریو په ګټه یې بولي. طالبان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل لدی هیواد سره پراتونکو کې د خو اړیکو هیله لري. له افغانستان د بهرنیو عسکرو وتل د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوې هوکړې برخه ده. خو د امریکا جمهور رئیس دانیټا د میل لومړۍ د سپتمبر 13 وغځول او ښکاري چې ډېر هیوادونه له ټاکل شوې نیټې وړاندې دا بهیر بشپړ کړي، خو هغه څه چې ټول لوري اندېښمن کړي د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام دی. متحد ایالات طالبان تورنوي چې تاوتریخوالی زیات کړی او ترې غواړي څو د دوهې تړون ته ژمن پاتې شي او د سولې معنا لرونکي خبرې پیل کړي. د پینټاګان وایان جان کربی رسنیو ته ویلي،
موږ وړاندې هم ویلي تاوتریخوالی ډېر زیات دی. موږ ټول د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه پوهیږو. جنرال میلر نن د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده، خو هغه چې موږ یې غواړو وی ګورو او لیواله یو د سولې معنا لرونکي بهیر ته د طالبانو ستنیدنه ده. هغه چې پیخیږي د سولې په پروسه کې د مشروع او معنا لرونکي ګډون لپاره د دوی هڅې تر پوښتنې لاندې راولي.
خو طالبانو په وار وار دا ویلي چې سولې خبرو ته ژمن دي. امریکا داسې مال له طالبانو سره د سولې بهیر ته ستنیدل غواړي چې د خبرو له دویم پړاو لوی میاشتې زیات وخت تیر شو، خو هغه ډول چې اړینه ده پایله نه لري. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د سولې خبرې نږدې 10 میاشتې وړاندې پیل شوې، خو د پام وړ پرمختګ نه لري او تر خوای دواړه لوري اوس یو ځل بیا پر یو او بل خبرو ته د نه حاضرېدو د تورونو لړۍ پیل کړې. هغه څه چې کېدای شي دا بهیر لا نور زیانمن کړي.
له افغانستانه د جرمني ځواکونو د پوره وتلو په اړه راپور مو اوریده. جرمنی په تیرو 40 کلونو کې په افغانستان کې د افغان پوځیانو د تجهیز او مسلکي روزنې ترڅنګ په بلخ او کندوز ولایتونو کې پراختیایي او رغنیزه پروژې هم تطبیق کړي. په بلخ کې د ازادۍ رادیو خبریال د بلخ لمرستیال والی غلام فاروق خپلواک سره په شمال کې د جرمنی د حضور پر ختمېدو خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د جرمنی ځواکونو وتل به په بلخ او کندوز کې د هغو نیمګړو پروژو پر تطبیق اغیز ولری.
بلا شکه چې د شل کالو په اوږدو کې آلمانیانو په شمال کې ډېرې مهمې پروژې درلودلې او ځینې یې تکمیل کړې دي او ځینې هم د تکمیلېدو په حال کې وي. آلمانیان وځي او دا پروژې په همدې شکل پاتې کېږي او سر ته نه رسېږي. په خلکو په وضعیت باندې د سیمې پر وضعیت باندې بد تاثیر لرلی شي. هر هغه پروژه چې په دې ولایت کې یا په نورو ولایتونو کې د لاس لاندې دي هغه د خلکو د غوښتنې پر اساس وي او د خلکو د اړتیا په اساس وي. نو که هغه چې د خلکو اړتیا ده او د خلکو غوښتنه ده که هغه نه ترسره کېږي او پاتې کېږي، نو دا معنا لري چې د خلکو ستونزې نه دي حل شوې یا نه حل کېږي. نو تاثیر یې منفي دی. هر هغه څومره چې پروژې پلي شي او دا پروژې تکمیل شي د دې مؤثریت بې له شکه چې زیات دی، خو موږ مطمئن یو انشاءالله چې په نړیواله ټولنې هغه څه چې تعهد کړی دی په راتلونکي کې هم د افغانستان سره خپل تعهداتو ته دوام ورکوي او هغه خپل نقش ته دوام ورکوي او دا ستونزه به په یو شکل نه په یو شکل حل کېږي.
آلمان په 2014 کال کې په رسمي ډول خپل نظامی ماموریت ختم کړ او ویل چې د غوڅ ملاتړ په چوکاټ کې به د یوازې افغان پوځیانو ته مشوره او سلام مشورې ورکوي. اوس څه فکر کوي د پوځي چارو په برخه کې د هغوی د حضور تشه به څومره اغیزمنه وي؟
زه فکر کوم چې ناتو او غرب ته تصدیق نیولی دی چې دوی به خپلو مشورو ته دوام ورکوي. دا د هغوی پرېکړه ده، په دې باره کې هغوی تصدیق نیولی دی. د مشورو مسله به نه قطع کېږي او د ملي اردو او د وسلوال فوج سره به د هغوی ملاتړ په دې برخه کې دوام لري. او همدغه راز داسې ویل شوي دي چې هغوی به زمونږ بعضې قوتونو ته هغه د وسلوال فوج بعضې قوتونو ته دوی هغه ټرینینګونه هم ورکوي او هغه تمرینات به ورسره ترسره کړي. نو دا مسله به دقیقه نه وي چې هغوی دې خپلو مشورو ته دوام نه ورکوي او دا مشورې دې قطع کړي. که چېرته د دوی مشورې قطع کېږي او د دوی مرستې به ورسره ترڅنګ قطع کېږي، نو بې له شکه چې دا تاثیر لري او خپل هغه بد تاثیر پرېښودلی شي. زموږ قوتونه د اول نه د دغه مشورو پر اساس خپل نظامی عملیات ترسره کړي دي. همدغسې د دوی هغه مرستې چې د اردو سره تر اوسه پورې دوام لري د دې لامل شوی او د دې سبب شوی چې مونږ یو ښه اردو لرو په سیمه او منطقه کې. زه مطمئن نه یم چې د مشورو مسله دې چې هغه دې دوام ونه کړي، ځکه چې دا نړیوال تعهد دی او دا ناتو دا تعهد کړی دی چې دا مرسته به او دا مشوره به دوام پیدا کړي.
آلمانی وروستی پوځي له مارمول کم څخه تیر ورځ ووته، دغه په روان وضعیت اغیزه کړې ده کنه؟
موږ خو اغیز ګورو واقعا، دغه وروستي تحولات به هم د دغې نتیجې چې د دوی د وتلو سره سم او د امریکا د متحده ایالاتو د اعلان سره سم وضعیت تغییر وکړ، بعضې ولسوالیګانې د طالبانو لخوا ونیول شوې، نو دا یو مسلم حقیقت دی چې په وضعیت تاثیر اچولی شي. خو بې نه شکه چې تلاشونه روان دي هم د حکومت او دولت لخوا نه چې وکولی شي چې دغې خلا او تشې مخه ونیسي او په یو ډول نه په یو ډول د نظام د لاسته راوړنو څخه دفاع وکړي او په زمین کې داسې یو کار ترسره شي چې د سولې د راتلو سبب وګرځي او دغه منازع د سولې د طریقه حل شي. او دغه امیدواري شته، ځکه چې ټول اوس علاقمندي لري او د ټولو نظر هم د افغانستان د واقعاتو او تحولاتو په لور دی، که دا غربي مملکتونه دي، ټوله په مجموع کې نړیواله ټولنه ده یا ملګري ملتونه دي، په مجموع کې غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي او جنګ خاتمه پیدا کړي.
له افغانستانه د جرمني پوځیانو د وتلو په اړه د بلخ مرستیال ولی غلام فاروق خپلواک لازادې رادیو سره خبرې کولې. د جرمني ځواکونو وروستي سرتیری پرون له مزار شریف نه وتل او په دې توګه په افغانستان کې د دې هیواد شل کلن پوځي ماموریت پای ته ورسید.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ لسګونه اوسیدونکو په افغانستان کې د روانې جګړې پر خلاف او د سولې په ملاتړ لاریون وکړ. لاریون یو ویل چې د افغانستان ټول قوانین اسلامي دي، اوسیدونکي مسلمانان او افغان ځواکونه د دې خاورې ساتونکي دي، نو پر خلاف هیڅ راز جګړه جواز نه لري.
دا د هغو په لسګونو لارینوالو چغې دي چې کوم د کونړ ولایت په نارنګ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او حکومت په ملاتړ سړک ته راوتلي وو. لارینوالو د پاکستان په حکومت د هغوی په یو شمېر مولایانو په اوځ او د هغه هیواد په استخباراتو زیاتې نیوکې کولې. د دوی په خبره چې همدغو کړیو په افغانستان کې افغان وژنې ته دوام ورکړی. د لاریون یو تنویا نابال مولوی حبیب الله مجیدی په خپلو خبرو کې ویل په افغانستان کې روانه مسلمان وژنه هیڅ ډول شرعي او قانوني جواز نه لري. د هغه په خبره چې د افغانستان قانون اسلامي دی، په محاکمو کې ډېرې قاضیان له شریعتو فارغ دي او ټول پریکړې د قرآن او سنت پر رڼا کې ترسره کوي، خو بیا هم د هغو کسانو او هیواد لخوا پرې د کفر فتواوې ورکول کیږي چې کوم خپل په انګریزي او غیر اسلامي قانون عمل کوي.
هغه خلک چې نن د اسلام دعوی کوي، د جماعت د منبرونو نه، د محرابونو نه په موږ باندې د جهاد فتوی لګي، راشه موږ سره په میدان باندې کښېنئ. ستا دوه وکاله کیږي، ستا په ملک کې قانون لاړ بېکاله دی، ستا قاضي چې کله د برطانیې نه فارغ نه شي، هغې له ته د قضا وظیفه نه شي ورکولی. زموږ قاضیان د اسلامي پوهنتونونو نه فارغ دي، قرآن او سنت باندې سنبال دي، زموږ فیصلې په قرآن او سنت باندې کیږي.
د لاریون ټولو ګډونوالو له وسلوالو طالبان وغوښتل چې د جګړې پر ځای دې سولې ته لومړیتوب ورکړي او افغان حکومت سره شته اختلافات او ستونزې دې د خبرو له لارې هوارې کړي. د کونړ ولایتي شورا هم وایي چې دوی د افغان حکومت ملاتړي دي. د ولایتي شورا رئیس حاجی ولایت خان ازادي راډیو ته وویل
د کونړ ولسونه چې دی په دواز نه چې د کونړ د ټول افغانستان نه دی فقید امنیتی ځواکونه زمونږ د افغانستان د مختلفو ساحو کې وظیفه اجرا کوي. دا د دې معنی ورکوي چې کونړ ولسونه ټول د خپل نظام سره همغږی دي، د خپل نظام نه دفاع کوي، د خپل بچي ورکړي دي، شهیدانی ورکړي دي، مایوبینی ورکړي دي.
افغان دولت او غنو افغانانو تل ویلی چې د دوی مخالفین په پاکستان کې روزل کیږي او بیا جنگونو لپاره افغانستان ته را لېږل کیږي. هلته یو شمیر پاکستانی سیاسیون او د حکومت مخالفین هم دا خبره کوي او له حکومت غواړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي، خو پاکستانی چارواکي بیا دا خبرې هسې تورونه ګڼي او تلې رد کړې دي. تر اوسه وسلوال مخالفینو د نرنګ ولسوالۍ د لارینوالو د غوښتنو او نیوکو په اړه څه نه دي ویلي.
د افغان ولسمشر دوهم راستیال یو ځل بیا طالبان تورن کړي چې هڅه کوي د جګړې له لارې واک ترلاسه کړي. سرور دانش وایي طالبان چمتو نه دي چې نورې ډلې په واک کې له ځانه سره شریکې کړي. لبلې خوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفترونو دفتر ویاند وایي چې دولتي مرکچیان د مذاکراتو په جریان کې د طالبانو پر ضد منفي تبلیغات کوي.
په داس حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې دي، ورسره سم جنگ جګړو زور اخیستی او افغان حکومت او طالبان هم یو بل د مذاکراتو میز ته په نه حاضرېدو تورنوي. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د چهارشنبه په ورځ له خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو د ملاتړ صندوق په پرانیست غونډه کې طالبان تورن کړل چې د جګړې له لارې د واک د ترلاسه کولو په هڅه کې دي.
په حقیقت کې د دې ډلې هدف د جګړې له لارې د واک انحصار دی. په هیڅ ډول سولیز حل لارې یا عادلانه مشارکت چې ټول اړخونه پکې وي باور نه لري.
دا هغه څه دي چې طالبان یې ردوي. ښاغلی دانش په افغانستان کې روانه جګړه د اسلام او شریعت د احکامو له مخې ناروا وبلله او طالبان یې باغیان وبلل. سرور دانش زیاته کړه چې ملي او سرتاسري مقامات له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو هر اړخیز ملاتړ او په ټول هیواد کې د ولسي پاڅونوالو رامنځته کولو ته اړتیا ده چې د دولتي حاکمیت په چوکاټ کې باید ورنه ملاتړ وسي. بلخوا د افغانستان د جمهور رئیس د ستراتیژیکو او اماډیکو د دفتر مشر واحد عمر په همدې ناسته کې وویل چې له نظام امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د ملاتړ په خاطر یو رښتینی اجماع موجوده ده او په خبره یې هغه اوازې چې په سیاسي نظام کې یووالی نشته هغه بې بنسټه او د دښمن رواني جګړې او تبلیغات دي. خو په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان رسنیو ته پاستولي ویډیو پیغام کې افغان حکومت تورن کړی چې د سولې په درشل کې منفي تبلیغات کوي.
او دا دوی عادت ته چې او دا هغه سړي چې سوندر پاور کې د ګټ په تاوان کوي زموږ وخت نه بیا هم دا چې باید د مذاکرات نه سوې استفاده ونی شي، د تبلیغات استفاده باید ونی شي، د دې یو مسلط له مخې وکړل شي.
دا په داس حال کې چې په افغانستان کې جنگ جګړو زور اخیستی، ځینې ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې چې افغان حکومت یې تکتیکي شاتګ بولي. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا د سفارت شازدافر راس ویلسن په یو ټویټ کې پر طالبانو غږ کړی چې تاوتریخوالی دې پای ته ورسوي. هغه لیکلي څرنګه چې موږ د طالبانو د بریدونو او په ملکي وګړو د هدفي وژنو په اړه د رسنیو راپورونه وینو، موږ په طالبانو غږ کوو چې روان تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د خبرو میز ته راسي. تیر ورځ په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قمندان جنرال سکاټ میلر هم په یوې خبري ناسته کې پر طالبانو غږ کړی و که غواړي چې له هوایي بریدونو وژغورل سي نو باید تاوتریخوالی راکم کړي.
د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري او بیا هم په کونړ کې په غازی آباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو د جګړې له کبله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. دا کورنۍ وایي له سختو ستونزو سره مخامخ دي او چا مرسته نه ده ورسره کړې.
ات څنګه د فراغ څخه نه خیماشت نه بل څه شته د تاسو نه په دې خاورم بیګا.
دا 50 کلن بسمینه د چا چې 3 کال وړاندې د ژوند ملګری د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په جګړه کې له لاسه ورکړي. 15 یتیمان ورته پاتې دي. د بسمینی په خبره چې دوی هم د جګړې لامل د کور پریخي په دې سپیرو خاورو او تیګو کې د بې کورې شپې ورځې تیروي.
چې بار جنگ راغی په غازی آباد باندې او ډېره سختي راغله او بم وچ شوی ولې مو چې کلې پیپونه مو وړل سے زمان زوی وڑ منگرالو خدای پتا کیا دیز کی ټول مسلمانان ناز دی کورونا پاتی شو دا کورونا چات شین لرا خو زولی من دغه سب خالی ما دا ګدای تیمان دی سوچا وزم کونډم دا جنایم کونډا دا زبلا
بسمینه وای جګړه په هیڅ چاره هم نه کوي ډیر کوچنی ماشومان یتیمان کړل بشمیره تورسری کونډي مهندی بوري کړی او لزرګونو کورنۍ وي د سر سیوري واخستل پنځه درش کلن تاج محمد پنځه لس کاله وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا وشتل شوی او له هغه وروسته یې پخې فلج شوی دی هم کورنۍ او خپلوانو له جګړې په کټ کې راوستل د اسمار ولسوالۍ د سیور ډاکې د سین په غاړه د پلوڅو ونو لاندې سوالی خیمه لګولې ده تون بعد د سین په غاړه پرتی شګې د کډوالو خواته بادوي او څوک سترګو غړولو ته هم نه پرېږدي تاج محمد راته وویل له مجبوریته دلته بې سرپناه باد او باران ته پروت دی په معلول ځان له حکومت او وسلوالو طالبانو د جګړې بندولو او سولې غوښتنه کوي
امرمه چې لګېدلې دا وجود نه پاله چول او را نوم دغه سماجو ته دی زه چې را نن راغلم ما د خیمه چې دا ما سوالي چانه راوړې که سولر شیشه مې دا سوالي مې چانه چانه راوړې زما په یو یو رانه کې تقریبا د یو نیم فوټ دو فوټه پورې یو یو زخم دی زما
غزیاباد په سلګونو نورې کورنۍ هم د خپلو کورونو پرې خودو تاړي شوې دي چې نن سبا په دښتو او شین اسمان لاندې د ژوند سختې ګالي او د مرستو په تمه دي د کونړ والی محمد اقبال سعید وای یو شمیر کورنیو ته مرستې رسولې او د پاتو سروې هم روانه ده
چې د دې کورنۍ له جملې څخه یو سل نه هم شو کورنیو سره د حوادثو ریاست او د انکشاف جهات ریاست مرسته هم ترسره شوې ده او د متباقي کورنیو سروې روانه ده او هغه کورنیو سره به مرسته حکومت ترسره شي
په غزی آباد کې هر شپه د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمن جګړې کیږي حکومت د خپلو لاسته راوړنو داوی کوي خو وسلوالو طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي دا یوازې کونړ نه دی چې پکې د جګړو لامل په سلګونو کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوې دي بلکې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان کال په دریو میاشتو کې یو سلو پنځوس زره کسانو خپل کورونه پرېښي دي که د جګړې روان شدت همداسې دوام وکړي نو دا شمیره نور هم زیاتېدای شي
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو د نن ورځې وروستۍ خبری مجله فرشته نګاوړاندې کوي خو له هغه مخکې دا وروستی راپور په ټوله نړۍ کې د کورونا ضد واکسین د تطبیق شویو دوزونو شمیر له 3 میلیاردو اوښتی په دې ستره پیمانه د کورونا واکسین تر نیم کال په کمه موده کې ورکړل شوی دی خو اندېښنه دا ده چې د بېوزلو او بډایو هیوادونو ترمنځ د واکسینونو ویش کې لویه نابرابري شته
شاوخوا شپږ میاشتې مخکې په روسیې برتانیې متحده ایالاتونو او ځینو نورو هیوادونو کې د کرونا د واکسینو د ستنو لګول پیل شول اوس په نړۍ کې د کرونا د واکسینو د ورکړل شو ستنو شمیر له 3 میلیاردو اوښتی دی خو د بلومبرګ د شمیرو له مخې د کرونا پر ضد د واکسینو په دې لوی نړیوال کمپاین کې د بېوزلو او بډایو هیوادونو ترمنځ توپیر څرګند دی د نړۍ 20 بډایو هیوادونو د تطبیق شو واکسینو 23% کارولی دي د امریکا متحده ایالاتونو چې د نړۍ د نفوس 3.3 برخه جوړوي تر اوسه یې په نړیوال کچ تر 11% زیات د کرونا واکسین لګولي چین چې د نړۍ د وګړو شاوخوا 9% جوړوي د نړۍ په کچه د لګول شوو واکسینو په سلو کې 40% کارولې دي خو د افریقا په ډیرو هیوادونو کې د واکسین کچه په سلو کې تر 1 لاندې ده او د نړۍ نور بېوزله هیوادونه هم د کرونا د واکسینو د تطبیق په برخه کې ورته وضعیت کې دي دا روغتیا د نړیوال سازمان مشر ټیډروس ادهانوم ګبریوسیس ویلي نړۍ ناکامیږي نوموړي خبرداری ورکړې ویلي دي چې د نابرابرۍ له کبله نړۍ د کرونا وبا له دوو کرخو سره مخ ده د واکسینو په ورکولو کې دا سیالي داسې مهال ده چې د کرونا وایروس ډلټا بڼه چې لومړی په هند کې ولیدل شوه او ډېره سر خپرېدونکې ده په چټکۍ د نړۍ په ناواکسین شوو وګړو کې خپرېږي دې نوې بڼې له آسیا پاسیفیک رانیولې تر روسیې پورې هیوادونه اړ کړي چې د مخنیوي لپاره تازه محدودیتونه ولګي. په انډونیزیا کې سره صلیب خبرداري ورکړې چې د 220 میلیونه وګړو د هیواد د کووید 19 د یو ناورین په څنډه دي. په دې هیواد کې د کرونا ډیلټا باندې پیښې زیاتې شوې او په روغتونونو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. د انډونیزیا د لویانو په سلو کې تر 500 کم واکسین شوي. د امریکا متحده ایالاتونو د کرونا د واکسینو د مرستو په لړ کې تازه مرستې اعلان کړې. ویل دي چې 1 میلیون فایزر بایو انټیک واکسین به پاراګوای او 2.5 میلیونه دوزا جانسن اینڈ جانسن واکسین به کولمبیا ته ورکړي. امریکا تر دې مخکې افغانستان سره هم د 3 میلیونه دوزا واکسینو مرستې اعلان کړې وو. په عین حال کې د نړۍ د شلو اقتصادي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د کرونا د مهارولو په برخه کې په پراخه کچه پر نړیوالې همکارۍ ټینګار کړی.